له لندو خبر نو روسا ترشنا اسمان لاندې پروگرام تکرارو چې پرون مسپښین له دو تر درو بجو خبر شوی وو. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته بلل شو د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستانی چارواکو سره وشکې شي. له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2,500 ټنه غنم په کې و ننګرهار ته ورسېده. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف پر لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې تر اوسه پورې 1,500,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. او امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې یې پیسې انتقالي شي د روسیې یو شمېر بانکونه وباسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې زه اسمت څاروان ستاسو په خدمت کې هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل او همدار است پر افغانستان د اوکراین د کارکېش د اغیز په اړه خبرې کوو. له اوژدون اندروی وروسته بالاخره روسیې د پنجشنبه په ورځ پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، که څه هم د روسیې ولسمشر په ځلونو دا خبره رد کړه چې ګنې ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې د دې لپاره نه دي ډېره کړي چې پر اوکراین برید وکړي. خو همغسې چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین ویل، روسیې لمځکي او هوا پر اوکراین پراخ بریدونه وکړل. روسي راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې تر څنډو رسیدلي او تر اوسه پورې دواړو خواوو ته د سرګونو کسانو مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین حکومت او ولسمشر ویلي چې وسلوال ځواکونه د روسیې د یرغل پر ضد په یوازې مقاومت کوي. د نړۍ د هرې برخې هر بحران پر بل په یو نه یو ډول اغیز لري. د چارو ځینې نشانونکي وایي چې د اوکراین جګړه به له افغانستانه چې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري پام واړوي. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع زموږ د میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. شاغله اصولي، مخکې تر دې چې پر افغانستان د اوکراین د موضوع په اغیز باندې خبري وکړو، په اوکراین به خبري وکړو. روسیه ویل چې پر اوکراین حمله نه کوي او حتی په وروستیو ورځو کې ادعا وکړه چې ډېر ځواکونه د اوکراین له پولو لري کړي دي. آیا روسانو رښتیا نه ویل، دروغې ویل، او که نظر په کوم دلیل بدل شو؟
اصلا موږ او تاسو په دې باورمند یو چې د تزاري روسیې د وخت څخه روسیا دلته یوه امپراتوري تیره سوې وه، بیا چې د شوروي اتحاد جوړ سو هغه هم یو ابر قدرت و. د شوروي اتحاد د ماتې وروسته څنګه چې انګلستان په لومړۍ کرخه کې او بیا هم په دوامه درجه کې امریکا هر وخت کوشش کړی چې د روسیې او شاوخوا ته دغه هیوادونه د خپلو تاثیراتو لاندې راولي. اوکراین هم په همدې ډول سره د دوی د تاثیراتو لاندې دا لس کاله تقریبا راغلی. دوی هر وخت کوشش په دې ساحه کې کړی و چې د ناتو څخه او د امریکا د تاثیراتو څخه دا درې هیوادونه لیرې وساتي. په هماغه اساس باندې دوی د مینسک قرارداد هم کړی و چې اوکراین به هیڅ وخت ناتو ته خپل دروازې نه خلاصوي. دلته وایي چې روسیې خپل ملي ګټې په دې قرارداد کې لیدلې تر څو ناتو اوکراین ته داخله نشي. اما د غربي اوکراین په ساحاتو کې نشنالستان را پیدا شول، سیاست تر خپل دغه نشنالستانو کوشش کاوه چې اوکراین غرب ته د غرب روابط د اوکراین سره نږدې کړي او د روسانو لاسونه دغه څخه قطع کړي. د اوکراین څخه په داسې حال کې چې لس میلیونه روسان په اوکراین کې اوسېږي. دوی په دې باندې مطمئن وو چې ناتو به دوی شاملوي خپل تړون ته. په هغه اساس باندې د روسانو تصمیم پخوانی تصمیم وو او نن یې پلی. چې روسانو دلته ستاسې سوال و چې دروغ ویل او که رښتیا، زه په دې مطمئن یم چې روسانو دا پروګرام درلوده او دنیا ته یې ویل چې په هغه اساس باندې چې لوکاشینکا د بیلاروس رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه چې د اوکراین سره خبرې وکړي، چې موږ حمله نه کوو که هغه د مینسک تړون اوکراین ومني، او که یې ونه مني دا روسان خپله امپراتوري او خپل قدرت هغه دی نمایش ته دنیا ته ورکړي.
بله، ډېره مننه. البته په دې منځ کې مخکې تر دې چې دوی دا ومني، روسانو عملاً کریمیا جلا کړې وه، د اوکراین ختیځ جلا کړی و. عملاً تاسو اوس مخکې اشاره وکړه چې په رسمیت هم پیژندلی دی، د بیلتون غوښتونکو ملاتړ یې کوو. نو په داسې حالاتو کې اوکراین ته کومه بله لاره پاته وه؟ په دې اړه به د ښاغلي شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع وزارت پخواني سرپرست وزیر نظر واورو. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
قوي خبره ده، کله چې جنګ واقع کېږي درې عمده عامل لري. اول دا ده چې ویره ده، یوکراین ویره لري د روسیې نه یا درلودله چې په ناتو کې شامل شي، او روسانو ویره درلودله چې که دا شامل شي نو د دېو هغه ستراتیژیک ګټو ته خطر دی. دویمه مسله، همیشه په جنګونو کې هغه ګټې وي، نو روس لپاره دا مهمه وه چې که چېرې یوکراین شامل شي نو د دې هغه ګټې د خطر لاندې ولیږي سره. او درېمه مسله دا ده چې هغه یوګو چې ورته کمې وایي یا فرضاً عزت او دغه د خاطره خلک جنګ کوي، نو زه فکر کوم چې په د یوکراین او د روسیې د دې اوسنۍ لانجې په باره کې او جنګ په باره کې دا درې وړه مسایل هلته شامل دي.
اما سوال دلته ده چې آیا دا غوښتنه د روسیې چې مثلا اوکراین په ناتو کې نه شامل شي یا د اروپایي اتحادیې کې نه شامل شي یا د یو بل هیواد سره اړیکې نږدې نه جوړي، آیا دا مشروع غوښتنه ده، خصوصا داسې یو هیواد چې منتخب حکومت ولري؟
نو زه فکر کوم چې دلته اوس ډېر مسایل دي. که داسې فرض کړو چې پخوا دغه ټوله منطقه یوه منطقه وه او یو امپراتوري وه، نو اوس هم بېرته باید ټول ادغام کړو، نو دا جدا مسله ده. او که داسې فرض کړو چې نه، د شلمې پېړۍ نه وروسته هېوادونه جوړ شول او هر هېواد خپل استقلالیت لري، خپل باید خارجي پالیسي ولري، چا سره یوځای کېږي هغې سره باید یوځای شي، چېرته چې د چا ګټې وي. یعنی یو ملک نشي کولای چې بل ملک ته رهنما